هستین. در یک ساعت دیگه همکارم سفیر لاستان اگزای با شما است. بفرمایید.
ډیره مننه جمشید حبیب زاده. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دا یو ساعته پښتو خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري درته خبریږي. مهم راپورونه او خبرونه درته لرو. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا د افغانستان د مدني ټولنې فعالان او د کار او توسعې ګوند په جلا جلا غونډو کې د میدان وردګ ولایت د جلریز وروستۍ پیښه وغندله او دا یې د حکومت بې غوري وبلله. مشرانو جرګې هم د دې لپاره خپلې دروازې وتړلې چې ګواکې افغان چارواکي دوی د غوښتنو د ځوابولو لپاره دې جرګې ته نه دي ورغلي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته خبرېږي اورئ چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریې په رقه ښار کې شپاړس هوایي بریدونه کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته غوږ ږدو. البته د افغانستان خبرونه به سید کمال شاه عارف در واوروي.
پاسار کې د خبرونو سرچکې د کورونی چار وزارت وایي ک ثابت سي چې د مینا وردګو د جلریس په پیښه کې کوم امنیتي مسؤل بیا غوري کړی وي مجازات بسي. مشرانو جرګې غړو په هیات کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. او په ننګرهار کې د مقناطیسي ماینونو د جوړولو او انتقال په تور څلور تنه نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل د کورونی چار وزارت وایي ک ثابت سي چې د میدان وردګو د جلریس په پیښه کې کوم امنیتي مسؤل بیا غوري کړی وي مجازات به کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقینن په کابل کې خبره لنتول. هغه راپورونه بیا اساس دي چې ولکېږي په جلریس کې محلي پولیس دی وې د سي لامل وجل سوي دي.
برداشت باید هیچ موجود
نباشه که دا یو نظر باید هیچ موجود نوی چخته مکره حکومت د خپل ځان او خلکو په وړاندې توتیا او دسیسه جوړوي. دا نظر په تمام معنا بیا ځای دی. په ځانګړي ډول په هغه حالت کې چې موږ باید په ګډه سره د ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړو. په جلریز کې تیره پنجشنبه طالبانو له څو لورو پر امنیتي پوستو حمله وکړه او شاوخوا دیرش محلي پولیس یې ووژل. د مشرانو جرګې غړو په هیات کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار خبر اعلان تول تر اتلونکې چې هر شنبه به د جرګې دروازه تړلې وي او کې غوښتن ته ثواب و نه ویل سي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. مشرانو جرګې نن هم د بهرنی چار وزیر خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو خو صلاح الدین رباني د غونډې ته حاضر نه سو. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندی د قتل د قضیه په بیلابیلو اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوې څېړل کېږي. له جمهور ریاست څخه په خبره سوې اعلامیې کې د ولسمشر له قوله ویل سوي چې باید د هر وګړي په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي. ولسمشر غنی د فرخوندی د قتل د دوسیې د عادلانه حلولو په برخه کې عدالت غوښتونکي ډلې سره د لیدنې پر مهال وویل چې اوس هم په اسنا محکمه کې د فرخوندی د قتل دوسیه نه ده بشپړه سوې. دا په داسې حال کې ده چې د اسنا محکمې یوې سرچینې تر دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندی د قتل په قضیه کې د څلورو تنو د اعدام حکم په شل کاله بند تبدیل سو. او په ننګرهار کې د مقناطیسي ماینونو د جوړولو او انتقال په تور څلور تنه نیول سوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد رسنۍ ټول چې یاد کسان تیره شپه د جلال آباد ښار په څلورم حوزه کې د یو لړ عملیات پر مهال نیول سوي دي. شیرزاد زیاته کړې چې نیول سوو کسانو ګڼ شمېر ورانکاري فعالیتونو کې لاس درلود. د یو بل خبره مخې په دغه ولایت کې دولس وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای سول. د دې ولایت د سولې د شورا د سیمیز دفتر مشر ملک نذیر رسنۍ ټول چې یادو کسانو خپل یو اندازه وسلې هم افغان حکومت سپارلې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې ته په یوه ایښودل سوي ماین کې لږ تر لږه درې پاکستاني پوځیان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دا بم په داسې حال کې چاودلی چې نن یو پوځي موټر له د تخیل سیمې څخه تېرېدی. ټپیان سوي پوځیان یوه نږدې روغتون ته وړل سوي دي. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې د تروریستانو پر ضد نظامی عملیات کوي. د افغانستان له پولیس سره نږدې په دغو سیمو کې له کلونو راهیسې وسلوالو سخت دریځې پټ دي چې د پولې دواړې غاړې عملیات کوي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی، چې له مخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول سوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي. اسرائیل د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداری زیاتې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللی دی. د ویل له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته سي، سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته نسي پر شا کېدای. د پنجشنبې په ورځ ویلي چې پر اسرائیل د داعش سخت دریځې ډلې لخوا د توغندیو اورېدل د اټومي وسلو سنبال ایران په پرتله هیڅ هم نه دي. په عراق کې یو لړ بمي حملو لږ تر لږه 19 کسان ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په همیل سیمه کې وسوه چې 9 تنه یې ووژل او 14 تنه یې ټپیان کړل. په دې سیمه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ سول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یو تمځای کې په یوه موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې درې کسان وژلي او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. بله چاودنه چې موټر بم حمله وه د بغداد په یوه شیه میاشته سیمه کې وسوه چې 4 تنه یې ووژل او 14 تنه یې نور ټپیان کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیره شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي دي. دا د دې سختدریځې ډلې پر ضد تر ټولو سختې حملې بلل سوي دي. د ائتلافي ځواکونو ویان ډګرمن توماس ګیلران وویل د دغو حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي. د همداراز وویل چې ائتلافي ځواکونو ګڼ هدفونه په بری په نقشه کړل چې په نتیجه کې یې په رقه کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړې سوي. له بلې خوا د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نښتې روانې دي. د تونس حکومت په دغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته یې نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السبسي وویل چې په تونس کې د پارلمان له رئیس او صدراعظم سره تر خبرو وروسته یې د 1.5 ورځو لپاره بیړني حالت نافذ کړی دی. د پخپل تلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د تروریزم پر وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر شپږویشتمه په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل په حمله کې 18 تنه بهرنیان ووژل سول چې اکثریت یې د برتانیا اتباع وو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله سوې وه. ورپسې د تېرې ورځې د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. او د روسیې د کارګو یوه فضایي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضایي اډې ته په بریالیتوب رسیدلې ده. په دې بیړۍ کې 2300 کیلوګرامه اکسیجن، تیل، خوراک او ساینسي سامان لیږل سوی دی. تیره اونۍ د امریکا سخت فالکن راکټ چې له فلوریدا ایالت والوت څو شیبې وروسته په هوا کې د اکسیجن د زیرمې د چاودلو له کبله شنډ سو. په اپریل میاشت کې له قزاقستان څخه توغول سوی بیړۍ ونه توانېده چې هدف ته ورسیږي، ځکه چې له هغې سره د اداره کولو د سیستم اړیکې قطع سوې او بیړۍ په فضا کې وسوځېده. دا و د اوس مهال مهم خبرونه. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 29. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 24. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 29. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 28. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 12. ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 14. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 10. او په بدخشان کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 14.
دا خبرونه د ازادي راډیو پر وپاړه هم پیدا کولای شئ. پته د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې وری چې یو شمیر مدني فعالانو د میدان وردک په جلریز کې وروستۍ امنیتي پیښه وغندله او د امنیتي ځواکونو کمه توجهي وبلله.
این نشست برای امی برگزار میشه تا دادخواهی بشه از خون این شهدایی که بناحق و در اثر کم توجهی دولت مردان نابکار به خاک و خون کشانیده شدند.
مشران جرگی په موقت ډول د دې جرګې دروازه د دې لپاره وتړله چې ویلې افغان چارواکي د دوی د غوښتنو د ځوابولو لپاره د جرګې ته نه ورځي.
دغه بې تفاوتي د امنیتي ارګانونو یوازې د جلس په مورد کې نه، دغه بې تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی.
د پکتیکا والی وایي د برمل ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورنډ کرښې غاړې ته پاکستاني پوځیانو د نوي تاسیساتو جوړولو لپاره خپلې هڅې پیل کړي.
تاسیسات په رابطه باندې او د دروازې د جوړو په رابطه باندې وه بالکل دقیقه ده او هغوی د هغې نه وروسته ته تحرکات هم کړي دي، قطعات هم زیاتره راوستي دي.
نور پروګرامونه هم درته خبرو له موږ سره پاتې شي. د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو او د کار او توسعه ګوند په جلا جلا غونډو کې د میدان وردګ ولایت د چلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې په دې پیښه کې بېغوري کړې ده. دوی ویل د میدان وردګ والي امنیه قمندان او د سیمې نور امنیتي مسؤلین دي وپوښتل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د چلریز پر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په حمله کې شاوخوا دېرش سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د پیښه پر وړاندې د اعتراضونو په لړ کې د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو او د کار او توسعه ګوند هم اعتراضونه وکړل. دوی چې شمیر لسګونو ته رسېده د یک شنبې په ورځې په کابل کې په جلا جلا غونډو کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ او وویل چې د جلریز پیښه د امنیتي ځواکونو د بې پروایۍ له امله رامنځته شوې ده. دوی دا هم وویل په هیواد کې هر ورځ د وینې تویدلو خلک تنګ کړي او که حکومت یې پر وړاندې همداسې کمزوری عمل وکړي دوی به اعتراضونو ته دوام ورکړي. د مدني ټولنې غړي سمی د رئی وویل
این نشست برای امی برگزار میشه تا دادخواهی بشه.
دا نست د دې لپاره ده چې دغو شهیدانو لپاره چې په ناحق یې د مسؤلینو د بېغورۍ له امله وینې توی سوي عدالت وغوښتل سي. ولې مسؤولو چارواکو پر وخت له دوی سره مرسته نه ده کړې؟ موږ غواړو دولت زموږ دغه پوښتنې ځواب کړي.
دوی له امریکا او د ملګرو ملتو له سازمانه وغوښتل چې وسلوال طالبان دې په تور لیست کې شامل کړي. دا اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د میدان وردګو ولایت د جلریز په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا دېرش امنیتي منصوبین وژل کیږي. د کار او توسعې د ګوند غړو هم ورته اعتراضونه لرل او د جلریز د ولسوالۍ د پیښه پړی پر حکومت اچوله. د دې ګوند رئیس ذوالفقار امید وویل
ما خواهان بررسی و تحقیق همه جانبه حادثه دلخراش
موږ د دې زړه بوکنون کې پیښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتونکي یو. هر مسؤل په دې پیښه کې بې پروايي کړې او یا یې قصداً دا زمینه برابره کړې چې باید محاکمه سي. والي او امنیه قمندان دې له دندو لرې او ودې پوښتل سي.
د امنیتي ارګانونو مسؤلین وایي چې د میدان وردګو ولایت ته پلاوی استول شوی چې پیښه وڅېړي. د دفاع د وزارت د بیان مرستیال دولت وزیری وویل
کله چې موږ وسلوال پوست خبر شو موږ هغې ته مرستې ته ور ودانګل. کوماندو قطعات په هلیکوپترو کې ویوړل شوه. زمونږ نشانه یوه دا ده چې زمونږ یو هلیکوپتر په خپله باندې هلته عریضه پیدا کړه چې عمل ته کېناستله. نو معنا د دې دا ده چې موږ ورسره مرسته کړې ده. که چیرې کوم ساحه کې سهلنګاري شوې وي جمهور رئیس کمیسون ټاکلی دی دا مسله کاملا څېړي. که هر چا په کې سهلنګاري کړې وي هغه به خپل جزا وګوري.
د جلریز پیخه لومړی پیخه نه ده بلکې له دې وړاندې هم د بدخشان ولایت د وردوش په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې شاوخوا شل امنیتي منصوبین وژل شوي وو. په داسې پیښو کې اکثره خلکو د امنیتي ځواکونو په بېغورۍ اعتراضونه کړي او دا هغه انتقادونه دي چې یادو ارګانونو رد کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض د موقت وخت لپاره د جرګې دروازه وتړله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وویل د سنا مجلس احتجاج به تر هغې دوام وکړي چې د دوی غوښتنې د حکومت لخوا ونه منل شي. خو یو شمیر افغان کارپوهان د سنا مجلس تړل د ستونزو د حل لار نه ګڼي او وایي چې د دوی دا اقدام به کوم ځای ونه نیسي. ډېره تفصیل د ناجي ساپۍ په ریپورټ کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او چارواکي هم د استجواب په صورت کې د دوی غونډو ته نه حاضرېږي. مشرانو جرګې د چارواکو د همدې بې غورۍ له امله احتجاج وکړ او د اعتراض په بڼه یې تر راتلونکي چهارشنبې پورې د جرګې دروازه وتړله. د جرګې مشر فضل هدي مسلم یار وایي که حکومتي چارواکي د دوی غونډو ته د بې اعتنایۍ په اړه ځواب ورنه کړي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
دغه بې تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته تجهیز لپاره نه شي رسېدی. په دې رابطه د حکومت د ټولو اراکینو بې تفاوتي د ملي شورا بالخصوص د مشرانو جرګې په وړاندې مجلس احتجاجا بندوي. حکومت نن غږ کوي چې که چېرته زموږ اعتراض ته غوږ ونه نیول شي په آینده کې به مجلس ته نه د ډېر اوږد مهال وخت لپاره د خپل مجلس په رابطه تصمیم ونیسي. زموږ وجود دلته فایده لري که نه لري.
مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړی و خو صلاح الدین رباني د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. سناتورانو همداراز وویل چې د کابینې اکثر غړي د استجواب په صورت کې غونډې ته نه ورځي او په بېلابېلو پلمو ځان د سناتورانو له پوښتنو اخلاصوي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د مشرانو جرګې له دې اعتراض سره مخالفت څرګندوي. دوی وایي چې مشرانو جرګه باید له خپلو قانوني صلاحیتونو ګټه واخلي او دا ډول اعتراضونه خلکو ته پرېږدي. افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مشرانو جرګې دروازو تړل او یا احتجاج کول دا زه فکر کوم دا پرېږدي خلکو ته چې خلک یې وکړي. آماده چې پخپله یو ارګان یو دولتي ارګان د یو بل دولتي ارګان کارونو د ناسموالي له امله خپلې دروازې تړي زه فکر کوم دا نه یوازې ځای نه نیسي بلکې په دولتدارۍ کې دا زما لپاره یو مسخره کېدای شي ورته ووایم. نو معنا یې دا ده چې څوک بخی کار به څوک کوي. نو
د مشرانو جرګې غونډو ته د چارواکو له بې اعتنایۍ پرته د هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی او په دې برخه کې د حکومت د مشرانو بېغوري د سناتورانو د اعتراض بل لامل و. سناتورانو د جلریز ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د پیښې اصلي عاملین باید په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په خواتر دې داسې راپورونه موجود و چې د جلریز په پیښه کې یو شمېر کسانو بېغوري کړې او له همدې امله محلي پولیسو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د جرګې ځینې غړي وویل چې تر 250 ساعتونو نښتو وروسته هم په جلریز کې یادو سیمه ییزو پولیسو ته مرسته ونه رسید او دا کار د امنیتي چارواکو ښکاره بېغوري په ګوته کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو د اوریدلو لپاره همدارس ازادي راډیو چکه اور په خپل براوزرونو کې ولیکه ترغو د ازادي راډیو پانه درته خلاص شي. همدارس د ویب د فیسبوک لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشي چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه درته خلاص شي او تازه خبرونه پکې وګوري. د پوزي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د ناامنیو د مهارولو لپاره یو منظم محاربوي پلان ته اړتیا شته. دا په دسل کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې ویلي چې دوی د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې پاتې راغلي دي. په همدې حال کې امریکایي سناتور جان مکین کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي د طالبانو د حملو زیاتېدل د ښیي چې لا هم دوی د پام وړ وړتیا لري. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د قوي رهبرۍ او منظم پلان درلودل هغه اساسي ټکی دی چې د چارو د کارپوهانو په باور د هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورته ضرورت دی. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې لومړی باید د افغانستان هغه سیمې وپیژندل سي چې تر ټولو زیات زیانمنونکي وي. د چارو کارپوه عتیق الله مرخیل د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې هدف ته د رسېدو لپاره لازمه ده څو لومړی دفاع وزیر وټاکل سي.
داسې چې دوی غواړي له مخالفینو سره ښه جګړه وکړي اول په خپل مملکت کې باید دوی نظم راولي، په خپلو قوتونو کې نظم راولي. یعنی به د اصطلاح باندې وزیر دفاع پیدا کړي چې هغه پلان، هغه دکتوری نظامی، هغه د وزارت معربوي امر ورکړه چې په څه ترتیب باندې چیرته په کومو علاقو کې کوم قوتونه ځای په ځای شي، چه ځای په ځای شي.
د ناامنۍ زیاتوالی او یو په بل پسې د مخالفینو لاسته د ولسوالۍ سقوط د دې سبب سول چې ولسمشر هم د مخالفینو په وړاندې په پاتې راتلو اعتراف وکړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي چې ولسمشر اشرف غني له دوی سره د لیدو پر مهال دا موضوع یاده کړې وه. خو له دې سره سره امنیتي چارواکو له دې مخکې تل د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو له کړنو ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د امریکا د سنا مجلس لوړپوړي غړي جان مکین افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال وویل چې د وسلوالو مخالفینو د حملو تیزیدل دا ښیي چې هغوی لا هم د پام وړ وړتیا لري. شغلی مکین ویلی چې په افغانستان کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتلو او له موجوده ګواښونو سره د مبارزې لپاره باید امریکایي ځواکونه له ټاکلې نیټې څخه زیاته موده په دغه هیواد کې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په کندوز کې ځینې ولسوالۍ ونیولې او په تر ټولو تازه پېښه کې طالبانو د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ هم حمله وکړه او په وروستیو نامنیو کې د راپورونو له مخې افغان ځواکونو ته زیات تلفات هم اوښتي دي. یو شمېر نور کارپوهان وایي چې پر افغانستان تحمیل شوې جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري. د چارو کارپوه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې حل په افغان حکومت پورې اړه لري چې څه ډول حل لاره ورته موندلی سي. ښاغلی میاخیل هم پر دې ټینګار کوي چې حکومت باید د دې کار لپاره یو منظم او روښانه پلان رامنځته کړي.
دې کې دا خو واضح ده چې د افغانستان جنگ داخلي او منطقوي او بینالمللي آباد لري، اما دا د دې پورې اړه لري چې حکومت څنګه کولی شي چې خپلې قواوې هماهنګ کړي او یو واضح پلان او یو فارموله چې هغې باندې ولس هم پوه شي او هغه خپل ښکته قدمو ته تشریح کړي او د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله کمه شي.
دغه کارپوهان وایي چې د طالبانو په لاس د ولسوالۍ سقوط که د لنډ مهال لپاره هم وي، بیا هم د حکومت کمزوري شي. دوی وایي چې که د هیواد امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي کار ونه سي او افغان ځواکونه تعرضي حالت خپل نه کړي، نو ښایي دغه ځواکونه د جګړو په ډګر کې لا زیات تلفات ورکړي او امنیتي ستونزې به هم په همدې حال پاتې وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس ازادي رادیو ته غوږ چې په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د راپورونو لمخې ویل کېږي پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې ته نږدې تحرکات پیل کړي او هلته یو سرحدي دروازه جوړه کړې ده. د پکتیکا والي وایي پاکستانیانو د ډیورن کرښې ته نږدې زغراوال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. بیړه زموږ همکارې حمیدې هارون عثمان د پکتیکا له والي امین الله شارق سره یو مرکه کړي او په سر کې ترې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني تاسیساتو جوړېدو د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې چې د پکتیکا والي په ځواب کې داسې ویلي.
په نهم په لسم تاریخ باندې د شپې د خوانه چې کوم پیښه را مابینته شوله هغه بالکل د همدې تاسیساتو په رابطه باندې وه، د دروازو د جوړو په رابطه باندې وه، او په هغې کې تاسې ولیدل چې د پاکستاني لوري د راپورونو په اساس باندې چې اته کسان ځای په ځای باندې هلاک شوي وو او دوه بې وروسته او یو کس زمونږ قهرمان نجیب الله په شهادت جام په اصطلاح باندې نوشي جان کړ. نو زه فکر کوم چې بالکل دقیقه ده او هغوی د هغې نه وروسته هلته تحرکات هم کړي دي، کتات هم زیاتره راوستي دي او زمونږ کتاب ته زیاته ته ضرورت نه لرو. هماغه کتاب زمونږ په ډېره مېړانې باندې په لوړ مورال باندې زه خپله ساحې ته ورغلم، ما ساحې نه مې لیدنه وکړله ټولو پوستو نه او ټولو خپلو قرارګاهو نه او هماغه د بینالمللي اصولو او هغه درې جانبه موافقتنامه چې افغانستان پاکستان او د نړیوالو تر مابین سره موجوده ده، نړیوال خو په افغانستان کې موجود وو چې هلته په سرحدي قواوې باید په سرحد کې پرتې وي، نه نظامي نورې قواوې چې جزامونه باید پرتې وي. موږ ټولو هغه ژمنو ته ژمن پاتې یو. افغانستان همیشه د همسایګانو سره ښه ګاونډیتوب غوښتی دی او ګاونډیتوب سره ساتلی دی.
شارق صاحب، داسې راپورونه شته چې وایي پاکستان خپل زغره وال وسایط په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي چې دلته دروازه جوړه کړي. دا مسله په څه معنا ده چې پاکستان خپل زغره وال وسایط هلته برمل ته نږدې ځای په ځای کوي؟
دوی غواړي چې ډېر زیات کتا د منطقې ته را وړي او بدون د شکه چې را وړي دي څه معلومات چې موږ سره شته دي، خو دوی په دې باندې خبر اوسي چې دې خاورې ته بیا دغسې په بده سترګه وګوري او یا بیا دوی بیا حمله وکړي، لکه څنګه چې په هغه شپه باندې اوله حمله دوی کړې. د افغانان هېڅ وخت کې د همسایه سره بد روابط نه غواړي، نیک روابط غواړي او همیشه نیک روابط ساتلي دي، خو د جا اجازه هم چاته نه ورکوي چې په افغانستان ته په بده سترګه وګوري او یا د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
نو دا د زغروالو وسایطو درول په دې سیمه کې چې پاکستانیانو دا زغروال وسایط تیار کړي، دا په څه معنا ده؟ غواړي کومه نوې حمله وکړي که څنګه؟
اول خو د خدای نه کړه چې د دوه همسایه هېوادونو تر مابین کې هغه چې ډېر مشترکات سره لري همداسې ستونزه را مابین ته شي، او که چېرته دوی وغوښتل چې دا ستونزه را مابین ته شي، بیا به تاسې او نړیوال ټول به دا وګوري چې دوی د زغروالو فسادو سره کوم ځای ته رسېږي او کوم ځای ته ځغلول کېږي.
ولې ګوره شارق صاحب، داسې ویل کېږي چې پاکستانیانو دروازه جوړه کړې ده، دا په څه معنا ده؟ دا دروازه ولې تاسو اجازه ورکړه چې دوی جوړه کړي؟
تاسو معلومه ده چې موږ اجازه نه ده ورکړې، او د اجازې په جریان کې موږ په ډېر سلامیز ډول باندې مسالمت آمیز ډول باندې د څو میاشتو را په دې خواته دغلته غوښتل چې کار وکړي، او په دغې شپه چې جګړه هم را بابینده شوې ده صرف په لفظي ډول باندې زموږ کتاب ورغلو او د دوی نه غوښتنه وکړه چې دغه دروازه باید جوړه نه کړو د جوړه جوړولو په جریان کې یا په جوړولو په جریان کې دغه پېښه رامابین ته شوله دوی د زموږ غوښتنه ونه منله او د غوښتنې په مقابل کې دوی جواب په مرمۍ ورکړه او بالاخره مرمۍ جواب یې بېرته دوی ولیدي چې موږ هم سره جواب ورکړی دی موږ قطعاً دوی ته اجازه نه ده ورکړی او انشاءالله د افغانستان په خاوره کې او د افغانستان هغه حدود چې لا تر اوسه
پورې یعنی دروازه یې نه ده جوړه کړې
دروازې جوړولو ته هلې ځلې کولې
ښه نه ده جوړه کړې تاسو دا نه تاییدوئ
دروازه جوړوله دروازه جوړوله دروازه تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې دروازه جوړوله دروازه جوړولو په جریان کې دغه مشکل لامه بند شوی دی
د پکتیکا د والی امین الله شارق څرګندونې په یو مرکه کې ورېدل شي حمیدي هارون عثمان کړي وي البته ښاغلي شارق ویل چې پاکستانیان یې نه دي پرېښي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دروازه جوړه کړي او خو د دوی دغه تحرکات دوام لري او افغان پوځیان هم د ځوابولو لپاره چمتو ولاړ دي
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی چارواکي وایي د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو د لرې کولو موضوع د نورو مسلو په ګډون د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا څیړل کیږي د بهرنیو چارو دغه وزیران به اخري موافقې ته د رسیدو لپاره د ټینګار په خاطر نن په ویانا کې سره وویني د موضوع په اړه تفصیل د ملالی بشیر څخه اورو
ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پرون د مذاکراتو پر مهال پراتلونکي کې پر تهران د اقتصادي بندیزونو لرې کولو په اړه پرمختګ کړي خو د ایران د پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه نظریه بیلابیلې وي ډیپلوماټانو ویلي چې دوی پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا لګول شوي بندیزونو د لرې کولو د میکانیزم په اړه یوه موقتي موافقه کړې خو له دې وروسته بشپړ قدرتونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په اړه موافقه کوي چې له مخې باید د ملګرو ملتونو بندیزونه لرې سي او بیرته به هغه وخت نافذیږي که ایران له راتلونکي موافقې سره سم چلند ونه کړي د ایران لخوا مشر مرکچی عباس عراقچی وویل چې اوس هم د بندیزونو په اړه څلور پنځه پوښتنې سته چې پکښې د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو پر مهال د بندیزونو لرې کول شامل دي د مذاکراتو پر مهال له ایران څخه غوښتنه سوې چې له موافقې وروسته ژر تر ژره خپل اټومي پروګرام محدود کړي چې ښایي راتلونکې اونۍ وي خو عراقچی وایي چې دا کار به څلور میاشتې واخلي او دی ټینګار کوي چې ایران تر هغه وخته د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو انتظار نسي کولای دی وایي چې دا به د ایران لپاره یوه ستونزه وي عراقچی خبرداری ورکړی چې مذاکرات اوس هم بې نتیجې پاتې دای سي د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو او نورو ستونزمنو مسئلو خبرې به د بهرنیو چارو وزیرانو ته پرېښودل سي چې نن د اوترش پلازمینې ته د اخري موافقې لپاره تللي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په ویانا کې د خپلو هیوادونو له متخصصینو سره پاتې دي کیری او ظریف پرون دوه واري سره وکتل پر ایران د امریکا، برتانیې، چین، فرانسې، جرمني او روسیې لخوا د وړاندیز شوي پلان له مخې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه به د لږ تر لږه لسو کلونو پورې د اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې لرې سي مذاکراتچیان ونه توانېدل چې د جون د دیرشمې تر ضرب العجله یوې موافقې ته ورسیږي خو د جولای میاشتې تر اوومې نیټې یې بل ضرب العجل ټاکلی دی ټول لوري وایي موافقې ته نږدې سوي دي
و موریدل چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی او تمه ده دوی د وروستۍ موافقې وروستۍ نیټې د ټاکلو لپاره نن سره په ویانا کې وګوري افغان پولیس سیرما د شمالي وزیرستان د قبایلی سیمې په د تاخیلو کې د پاکستانیانو پاکستانی پوځیانو پر موټر د سړګاړي په بم چاودنه کې د چارواکو په خبره درې پوځیان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي ځایي دولتي مقامات وایي د پېښې ټپیانې د بنو پوځي روغتون ته لېږدولي او په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي زبي شفق په دې اړه رپورټ جوړ کړی
افغان پولیس سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر بمی چاودنه شوي چې په نتیجه کې دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبې په ورځ افغان پولیس سیرما د تداخلو په رغزي نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر سره خړې بم چاودنه شوې چې په ترڅ کې لږ تر لږه درې پوځیان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي چارواکي وایي چې د پېښې ټپیانې د بنو پوځي روغتون ته لېږدولي او په سیمه کې تر چاودنې وروسته تلاشي عملیات هم پیل کړي دي د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په داخلو کې د پوځیانو پر موټر هغه وخت سره غړې بم چاودنه وشوه چې دوی په سیمه کې ګزمه کوله د تخیل د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سرحدي سیمه ده چې له تېرې سمودې راهیسې پکې پاکستاني ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي خو د دې تر څنګ په دې سیمه کې پر پاکستانیو امنیتي سرتېرو بریدونه هم ډېر شوي چې دوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده په وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پوځیانو د تېر میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسله والو پر ضد د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځي مقامات ادا کوي چې دغو عملیاتو په اوږدو کې د شمالي وزیرستان نږدې 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې او زیاتوي چې په سیمه کې روان پوځي عملیات وروستي پړاو ته ننوتي او دا مهال افغان پولي تسیرما په داخلو او شوال کې د ترهګرو پر ضد پریکنده بریدونه روان دي. په داخلو کې پر پاکستاني پوځیانو د تازه برید مسولیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې د دې ډول بریدونو مسولیت پاکستاني وسله والو طالبانو پر غاړه اخیستی. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله د سیمې لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. ملالۍ بشیر ته ور وکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په ننګرهار کې د مقناطیسي ماینونو د جوړولو او انتقال په تور څلور تنه نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي که ثابته سي چې د میندان وردګو د جلریز په پیښه کې کوم امنیتي مسؤل بې غوري کړی وي، مجازات به یې کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندي د قتل د قضیې په بېلابېلو اړخونو کې د لوی څارنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوې څېړل کېږي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې ته په یوه ایښودل سوي ماین کې لږ تر لږه درې پاکستاني پوځیان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات سوی دی، اسرائیل د داسې موافقې د خاطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. او د روسیې د کارګو یوه فضایي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته نړیوالې فضایي اډې ته په بریالیتوب رسېدلې ده. دا و د مهمو خبرونو سرټکی. اوس هم سپورتي خبرونو ته غوږ نیسو.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په اسکاټلند کې په تمريني سیالیو کې د جرسی له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل له دې مخکې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لندن له محلي ټیمونو سره څلور سیالۍ کړې وې. د ښاغلي هوتک په خبره د شل اورونو نړیوال جام سیالیو ته د لار موندنې رسمي لوبه د جولای په 9 ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم شل اوریزو نړیوال جام سیالیو ته د لار موندنې په هدف تیر اونۍ سکاټلند ته ولاړ او ټاکل شوې دغه سیالۍ د جولای تر 28 دوام وکړي. د مولا علي په جمنازم کې د تیر شپې د فورسال په ورستیو سیالوي کې شمس مرزایی ټیم لومړی مقام ترلاسه کړ. په کابل کې د فورسال د فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالوي کې 16 کورنیو ټیمونو ګډون درلود. ښاغلی رستګر زیاته کړه چې په دغه سیالوي کې د نیکی سپورت ټیم او د قرن 19 ټیمونو په ترتیب سره دوهم او دریم مقامونه وګټل. د مولا علي جمنازم سیالي د روژې مبارکې میاشت په مناسبت پیل شوې چې پای ته ورسېدي، خو د روژې په مناسبت د رسنیو او نور ټیمونو ترمنځ سیالي اوس هم دوام لري. د افغانستان د فورسال فدراسیون وایي چې په کابل کې د داوري یو روزنیز دوره پیل کړه. د فورسال فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي راډیو ته وویل په دغه روزنیز دوره کې چې څلور ورځې دوام کوي له پروان او کابل څخه ډیر شو داورانو ګډون کړی دی. ښاغلی رستګر زیاته کړه چې دغه روزنیز دوره به د فورسال د لوبې په شوالي کې مثبتې اغیزې ولري، ځکه چې لوبغاړي او داوران به د فورسال له نوي قوانینو څخه خبر شي. د خبرونو پای.
سپورت نړۍ مهم خبرونه مو د ازادي رادیو له لارې اوریدل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی اور کې وګورئ او ولولئ او همدارس وای اورئ. او که چیرته انټرنیټ مو خوینو کېدای شي فیسبوک، ټویټر دا ټولو کې ازادي رادیو تعقیب کړئ. البته تازه خبرونه او لینکونه به د ویب سایټونو کې پیدا کړئ. د فیسبوک پته مو ده facebook.com/ازادي رادیو. دغه خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو مخکې له دې چې د ورکو شوې ځانو پروګرام او ورپسې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ازادي راډیو ځانګړي خپرونې واوري. د دې پروګرام لومړی مطلب دا و چې د افغانستان مدني ټولنې فعالانو د میدان وردګ په جلریس کې د سیمایزو پولیسو په وژل کېدو خواشینی وښود او د حکومت د بیغورۍ یوه نتیجه وبلله. مشرانو جرګې هم د دې لپاره خپلې دروازې وتړلې چې ویل یې افغان چارواکي د دوی د غوښتنو د ځوابولو لپاره دې جرګې ته نه ورځي او دوی ته خاص اهمیت نه ورکوي. همداراز مو په یو مرکه کې واورېدل چې پاکستاني پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې هغه غاړه نوي تحرکات پیل کړي، خو د پکتیکا والي رد کړه چې دلته د کومه دروازه جوړه شوې وي، بلکې وی ویل چې افغان پوځیان د پکتیکا د خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او په دې هڅه کې دي چې پاکستانیان دغه کار څخه مانع شي چې دغلته تحرکات جوړ کړي. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:15 شوې. د ورکو شوې ځانو پروګرام به لومړی واورو، له هغې وروسته د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت از دوی راډیو خاص پروګرام نشر ته چمتو دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته مو اس ام اس رالېږه، تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1903 شمېرې له لارې نه موږ ته راولېږئ. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، خو داسې پیغامونه هم لرو چې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات هم شته دي. ګرانو دوستانو، ډېر ممنونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته راوړو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یوه ورک شوي په هکله معلومات لري، کوم چې یوې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ویلی ول چې 15,000 افغانۍ جایزه لري. دغه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو او له هغې محترمې خور څخه چې د خپل ورک شوي عزیز په هکله معلومات واړي، هیله کوو چې یو ور بیا هم ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته جدي جدي سلامونه وړاندې کوم. هیله سمې کوم چې د ازما تلیفون شمېره دې هغه عزیزې خو ته ورکړي چې زور دپاره 15,000 روپۍ یادې کړې وې چې انډول زما ورور راته پیدا شي یا پته راکړي. افسوس، ما ته یې ورور معلوم دی، ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي. ازادي راډیو دې ودې ته واسپړی، ما تلیفون شمېره دې ورکړي. زه نه لس غواړم یا دوه غواړم، د الله د رضا دپاره زه دا کار ورته کوم. ما ته دې زنګ ووایي، د ازما شمېره دې دوی ورته ورکړي. بیا کولی شي چې خپل د ورور سره وویني، خبرې وکړي، بیا دوی که یو شی راکوئ که نه راکوئ، هغه دې د الله د رضا لپاره اطمینان او مؤمنانو ته ورکړي. و سلام به احترام.
تلفونی پیغام واورد دغه ورور د تلفون شمیره د ازادي رادیو په آرشیف کېشته که ازادي رادیو ته تاسو تلفون وکړئ مونږ کولای شو چې دغه ګران ورور تلفوني شماره تاسو ته درکړو. تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه ورې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو راځي چې اوس د محترم اوریدونکي دوست محمد تلفوني پیغام واورو. دای په خپل تلفوني پیغام کې وایي چې د ازادي رادیو لاره نه د دوی د ورک شوی پاکله یو تلفوني پیغام خپور شوی دی. دای په پیغام کې وایي چې د دوی ورک شوی عزیز اقبال نومیږي. مونږ د ازادي رادیو په آرشیف کې دغه تلفوني پیغام پیدا کړ. اول به د دغه ګران ورور دوست محمد تلفوني پیغام واورو، ورپسې به د اقبال پاکله چې خپله اقبال ازادي رادیو ته تلفون کړی دی معلومات خپاره شي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو، سلام علیکم. زه دوست محمد د فراه د ولایت د ګلستان ولسوالۍ د چلک څخه خبره کوم. زموږ یو قریب چې دی د مغل آباد د کلي د حاجي سربلند زوی دی، محمد اقبال یې نوم دی. پرون موږ ته د ازادۍ د رادیو څخه دغه معلومات شوی دی چې دی په تخار کې بندي دی، که دغسې خود سره دی چا سره دی. نو که تاسې مهرباني وکړي او د دغه منبر ډېر
اقبال سربلند تقریبا نجیب وقت ببرک وقت وڑم اسکری بیا تشتم بیا تم وزه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم د خپل کریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي رادیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. ما دا پیغام ورسو. السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اوري. په ازادۍ رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه د ازادۍ رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو قریب دی چې نوم یې عبدالنبی دی، په محمد نبی مشهور دی. شپږ کاله کېږي چې د څلورو کسو انډیوالانو سره ورک دی په ګردي جنګل کې. نو هر چاته چې پاتې وي په دغه شمېره دې ما ته تلیفون وکړي. 0 0 0 2 3 3 توجه سو مننه. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، د لشکرګاه میراجان. مګر ماما دی ورک دی، نوې میراغا دی. میراغان میږي د طالبانو په اخرو کلو کې ورک شوی. هر څوک چې معلومات که لري موږ ته دې په دغه شمېره تلیفون وکړي. 0 0 2 4 3 3 بیا یو ځل بیا د تلیفون شماره 0 0 2 1 4 3 3 د گلزار ویډي د دادا جان او د ګلاغا ورور دی. هر یو که پوره معلومات لري په دغه شمېره کې موږ ته زنګ وي. السلام علیکم. زه فرشاد د محمد زوی د لغمان اوسېدونکی یم. زما صبور محمد بینډۍ کې پېښور بینډۍ کې 18 کاله 19 کاله کاره کړه. کار چا دی په دې پته ولګه په دې شمېره دې موږ ته زنګ وهي. څه ته راته یا دری سالویخ، پینزه سالویخ، و سالویخ، سالور، دلاغی سال بوتی موقع تایی، و سلام.
زخ مرکان و لایت جراوت و لسالویس خبر کن، مای و انگوالی رو منان زبت نبودی،
جراوت سره لنډې نګر سمې د دریا کال کې ټورټ چار چار معلومات ما جوړان وي صدا اسنه سره پرواسته ونی وي سپورت سالوي یو دې بنې وي یو ځل بیا اسنه روان سره پرواسته ونی وي سپورت دې یو پنځو یو دې
السلام علیکم زه ګلاب خبر کوم نه غرهار ولا د کوډ رسنا زمونږ مولوی صاحب مولوی صاحب غلام احمد فنون باندې تقریبا درې کال کېږي چې څا نیولې ده ورکشو ده د په اړه کوم معلومات راغی دا ډېره رخ خبرې وي په ټلیفون شهره مو دا سیتو واغ سیتو بریدیش دوش په تدریا ته یو ځل بیا سیتو واغ سیتو بریدیش دوش په تدریا ته مونږ ته معلومات راغی دا ډېره مهرباني وي السلام علیکم
بله السلام علیکم ز نظر ګل د زابل ولایت نه میاله کنیولیا ما ورور ولو په دغه کې په کندهار کې مو کار کوي بیا زه زمالم د ولشت زرزم بیا مې تر اوسه نه د ورور نوم محمد خان ده دغه وسره سورکته پستا یو کال کېږي اوس کوم معلومات راکې ډیر بشي زما نمبر دی 0 9 4 15 5 څلور سو ونیوي ډېر مننه
زما پلار محمد سلیم نومیږي پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ورځ وی کور ته د حج په نیت تللی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ جنګرک د کلي څخه وتلی دی پنځه څلوېښت کاله کېږي نو که چاته به راکړي موږ ته د معلومات راکړي نو تللی د بیت الله شریف په نیت دی مګر تر پاکستانه به هغه وخت خلکو چې رسېدلی تر کوټ پورې پر کچا لار ته ځي نه خدای دې مالته مقصودې شو
زما نوم تعبلا دی د کندهار ولایت څخه تاسو ته زحمت ورکوم زما یو مشر ورور دی چې د غلام میزي د محمد اسلم زیری د طالبانو په شپو کې په مزار شریف کې یعنی بخت کې مستوی دی که هر ورته معلومات وي په دغه ټلیفون شمېره به دي موږ سره اړیکه ونیسي شمېره ده 0 2 2 1 1 1 1 شمېره یو ځل بیا کاروم 0 2 2 1 1 1 1 هر مسلمان ورته کوم معلومات وي په دغه شمېره باندې موږ سره ټلیفون وکړي او په پریمان اندازه کې ویني ټول کیږي
سلام علیکم زما دغه پیغام دی چې زما
ګل د سید ګل زی د المن ولایت د ګریش ولسوالۍ درې کاله مخکې د کور څخه وتلی دی د ګریش ولسوالۍ ته تللی دی نادراکه دی چې تاسو پر څوک څه معلومات لري دغه معلومات چې ما ته راکړي وسلام
ازادي راډیو ته زما دا پیغام دی ورور چې زما ورور ورته د مم دادګل په نامه دی ک د سید ګل زوی دی کپار ولایت پاره ولسوالۍ کې دی یو لک جایزه ورکو
السلام علیکم زه برکت الله دی خوست ولایت هغه تاسو سره تماس کیم زما یو ورو چې پیزلانه میږي او د جملو زوی چې د شپږندې ښکلا کې پاکستان ته خبره شوې ده او که هر څه معلومات په دیش مې تر ما سره لري کوم چې پر واو یا یو پنځوس پنده یا وته پندلس میرا یو ځل بیا ته راو چې پر واو یا یو پنځوس پنده یا وته پندلس السلام علیکم
زما یو ګوګل ورور دی په دادرې میاشت کې دی د کورونا ترکه دی هغه خلکو ته دا دایله د معلومات لري په دغه شی باندې متزان چې پر و چې پر شپږ اته درې اتیزه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا خپل ټلیفون څنګه نه پلاتي کاروم چې پر و چې پر شپږ اته درې اتیزه اته شپږ بیا اته
بله السلام علیکم پیغام پریزم یو د ماما زوی دی چې شمار نومېږي دا درې کاله کېږي چې ما برکه سوی دی دا شم زوی دی که هر چا ته یې معلومات وي په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي فکر اوس پنځه نوي څلور شپېته نولس
بله السلام علیکم عبدالشکور افغان یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم زموږ یو ګونګی دی درې میاشتې کېږي د درویشت کالو دی سپېره کالي دي سپېره صدرې ده سپېره رخنې پر سر دی ګوډمې په کوټه دی شین غمی دی هر مسلمان ورور کې په حق معلومات لري دغه نمبر دغه شمېرې ته زنګ ووي صفر اووه سوه پنځه نه سوه اویا اته سوه نهه دېرش شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه پنځه نه سوه اویا اته سوه نهه دېرش خپل شیرني ترلاسه کړئ وسلام
السلام علیکم زه عبدالرزاق کولیج ډاکټر احمد الله صاحب سره د چلو په اړه کې کیږي زما پلار ډاکټر احمد الله بریالی وکاله کیږي چې په هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د سیپون په بازار د لوی مانده د خرې څخه د وخانې څخه چا د مریض په توګه بوتي چې زما پلار مریض دی راسره ولاړ دی چې ورسره ولاړ بیا وروسته موږ ته زنګ وهي چې دغه نفیسې غوړو موږ ته استنکلې برابرې بس دا وکاله کیږي چې موږ ته زنګ وهي نشي چې هر چا ته معلومات شي هغه دې په دوو شمېرو سره زموږ سره اړیکه ونیسي د صفر نهه اویا څلور نهه دوه پنځه دوه څلور صفر شمېره یې بیا تکراروم صفر نهه اویا څلور نهه دوه پنځه دوه څلور صفر افغان بسم شمېره ده صفر اووه صفر پنځه دوه صفر څلور درې دوه درې شمېرې زل بیا تکراروم صفر اووه صفر پنځه دوه صفر څلور درې دوه درې د حاجي عبدالعزیز خان فکر زوی ورونه یې حاجي عبدالروف نه اسمت الله حکمت الله رحمت الله محمد قاسم زامن دي عبدالرازق سمیع الله عتیق الله مطیع الله ذبیح الله صدیق الله د روزګان د ولایت د جهرود ولسوالۍ د طرف د کلي دي هر څه چې موږ ته معلومات راکړي جایزه لري چې هر څومره غواړي
یعنی سر احمد د فنجول سالی د تسیوان د پیلان کنده حاره سرویس په سماعت کې ما مړ یو کلیوان دی احمد خان نیلی د سیروان د فنجول سالی دی خپل سړي چې د طالبان معلومات لري یا دې خپل از ما غوړې پر دا شمیره دې مستزم کوي سترایا ترکه شل زره وسمه
بلې ظفر احمد یم د کندهار د جړې ازما یو د اکازي چې ګل احمد نومېږي دا ډېر وخت کې چې نه درکه سوې دي چې څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره تماس ونیسي صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و پورې خپرونې لري.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، عزیزانو، خویندو او ورونو، په هر ځای کې چې زما غږ اوری، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. منګه د رمضان المبارک د میاشتې په اوایلو کې یو، او د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علماو ته تاسو تاسو ته په مساجدو کې بیانوي او هغوی تاسو ته د دې په فضایلو کې غږیږي. لیکن روژه یوازې دا نه ده چې سړی د څښاک، خوراک او جیمانه ځان وساتي. روژه کې باید سړی معنوي ارزښتونو ته قایل اوسي، او د دروغ، فریب او د دغه سې چارو نه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغیرات راولي، د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې دی یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې، په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي، ځان خلکو ته سپین وښیي، او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو ټګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي، او دروغ ویل په ټولو وختونو کې غټه ګناه ده، او په رمضان کې خود خلکو سره دروغ کول، دوکه کول، هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لمه تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله یې نه کوئ. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول، یعنی د هغوی ساتل د درواغو نه، د هغوی روژه ده. د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي، په عام محضر کې خلکو ته دوکه ورنه کړي، که په سیاسي ځایو کې یې، د کوم حزب یا د کوم قوم مسؤول یې، هغه باید خپل قوم ته دروغ ونه وایي، خپل ولس ته دروغ ونه وایي. هر ځکه چې سړی مسؤول یې باید حقیقت باندې وغږیږي. پیغمبر دې خدای وایي چې تاسو ما ته یو تضمین وکړئ چې هغه دا دی چې تاسو به درواغ نه وایئ، زه تاسو ته د جنت تضمین کوم. نو صحابه ورته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، په دروغو نه ویلو باندې یوازې جنت ته ځو؟ نو هغه ورته وویلې چې هو، که ته دروغ ونه وایې نو هیڅ وخت کې به ګناه ونه کړې. که قتل دې وکړلو نو بیا به وایې چې هو ما قتل کړی دی. که زنا دې وکړله نو په خپله زنا به اعتراف کوي، او دا شیان دي چې تا د دې ګناهونو نه منع کوي. او که ته دروغ وایې نو ګناه به هم کوي، او خلکو ته به دروغ هم وایي. نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په حق او حقیقت باندې روان اوسو،
حق وایو او حقیقت خلکو ته بیان کو د دروغ نه ځان پریز کو او لو په دغه دروغ کې به و ظاهری ګټي لیکن په باطنی کې د دې خلکو د پاره د اجتماع د پاره ستا د پاره دا نقص دی خدای تعالی دې موږ په دنیا کې او زموږ په ټولو اقوالو او افعالو کې د دروغو نه وساتي دروغ د خدای په نس باندې ډیر یو بد کار دی او قرآن کریم وایي چې اعلی لعنت الله علی الکاذبین نو په لعنت د خدای دې وي په دروغجنو باندې هغه کسان چې دروغ وایي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم والسلام على من اتبع الهدى.
السلام علیکم. با امید قبول طاعات و عباداتتان، من جمشید حبیبزاده هستم. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. در این یک ساعت از رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی افغان داعش یا گروه دولت اسلامی را در ولایت ننگرهار شکست دادند. در اعتراض به افزایش ناامنی ها در کشور و بی‌توجهی حکومت در این خصوص، دروازه مشران جرگه موقتا بسته شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه در جستجوی گمشده